برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشد. آقای انت خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت هرکلی کوم. د خبرونه د شمس شاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پیل خبرونه کوم. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او هغه ته یې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د راکټي بریدونو په اړه اعتراض وړاندې کړی. د جوزجان چارواکي وایي چې د څلورو ورځو راهیسې په درزاب کې جګړې دوام لري او د ایران سمندري ځواکونو خپل کلني پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې د دې وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان استازی سید ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د تیرو څو ورځو راکټي بریدونو په اړه وضاحت ترې غوښتی. د رپورټونو له مخې د دغه بریدونو له کبله د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې یو ځنګله اور اخیستی او هم له نورو بېلابېلو سیمو څخه د ژمي په سړو کې ملکي وګړي بې ځایه شوي دي. په اعلامه کې راغلي چې ښاغلي اندیشه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د مومندو ایجنسۍ په کمغني سیمه کې د پاکستان د پوځ د وروستیو پوځي تحرکاتو د یو شمېر افغان کډوالو د ځورونې او نیول کېدو هم د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې او له پاکستاني لورې یې غوښتي چې د دې ستونزو په هواري کې دې اقدام وکړي. د اعلامیې له مخې پاکستاني سفیر ویلي چې د پاکستان د پوځ تحرکات په هغه هیواد کې د تروریستي او توندلارو ډلو د ځپلو په هدف دي او زیاتوي چې د افغان لورې اعتراض او اندېښنې به د خپل هیواد له مشرانو سره شریکې کړي. په پاکستان کې تر یو لړ ترهګرو بریدونو وروسته اسلام آباد شاوخوا لس ورځې مخکې د افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړي او د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو په ځانګړې توګه په کونړ او ننګرهار کې د توغندیو بریدونه پیل کړل. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي له څلورو ورځو راهیسې درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د جوزجان امنیتي قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې هغه کسان چې دولت پورې تړلي نیولي او یا یې ځورولي دي. ښاغلی ترکستاني وایي
جنگ در گوشه از قریه سردره ادامه دارد.
خغل ترکستانی وی د سردری کلی په یو برخه کې جګړه دوام لري او دښمن په خپل د درزاب پر ولسوالۍ هم پر لبسی بریدونه کوي. د سردری په کلی کې طالبانو هغه کسان چې د دولت ملاتړي و یا یې ځامن په امنیتي ځواکونو کې وهلي ډبولي او سیران کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې سیمه کې یو شمېر سرتیرو له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره یوځای شوي. د درزاب ولسوالۍ چارواکو دغه خبر نه ردوي. بلخوا افغان ځواکونو له طالبانو څخه د بغلان ولایت د دانهغوري ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړي او هلته یې پرمختګ خبره کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د عملیات به د دغه ولایت نورو سیمو ته هم پراخه شي. په ننګرهار ولایت کې سباندې اوس 1300 کډوالو کورنیو سره مرستې شوې چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنې شوې او یا په افغانستان کې د ننه بې ځایه شوې. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرستې په ختیځو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا شوې. خبر پاڼه د دې ادارې د اړیکو د څانګې د مسؤل محمد ایمل له قبله وایي چې هرې کورنۍ ته 100 امریکایي ډالر او 3 تختې کمپلې ورکړل شوې دي. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلني پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک ارزښت لري پایل کړل. دا د سیمې په کچه لومړني لوی تمرینات دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کار تل پایل راوروسته په ایران کې کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون رپورت ورکړ چې دغه دوه ورځني پوځي تمرینات د یکشنبه په ورځ پایل شول. د ایران دولتي ټلویزیون د ایران د سمندري ځواکونو د قمندان حبیب الله سیاری له قبله وایي چې دغه سمندري تمرینات د هرمز تنګي ته نږدې د عمان او هند سمندر په 2 میلیونه کیلومتر مربع مساحت کې شوي. د ایران دولتي تلویزیون دغه راز د ایران د پوځي کښتیو او پوځي هلیکوپټرو تصویرونه خپاره کړل چې په دغه تمریناتو کې لیدل کیږي. ویل شوي دي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په دې تمریناتو کې ګډون نه لري. د هغه ځواکونه دي چې د امریکا سمندري ځواکونه یې تر ډیره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي کښتیو په زورونه تورنوي. دا امریکا پنځم شمیرې فرقې چې په بحرین کې د رادا د دغو تمریناتو په اړه له تفسیرې ډډه کړې ده او دا هم نه دی ویلي چې دوی د دې مانورو څارنه کوي او کنه. بل خو د بهرند کورنوي چار وزارت وای پر یو بس په میچو دنکی د دې هوا څلور تنه پولیس ټپیان شوی دا په خدا بهرند پلازمین منما په جنوب کې په یو کلی کې شوی دا د بهرند کورنوي چار وزارت پر ټوټر خبره کړی بیان کې ویلي دا تورریستي چودنه د جو پنوم په کلی کې د پولیسو پر بش شوی څلور تنه پولیس ټپیان کلی چې روغتي وضعیت خده د پیخه پاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی تر دې مخکې د میلادي کال په لومړۍ ورځ د کلی کې وستوالو کسانو پر یو زندان برید وکړی او تن پولیس یو واژو لستنه بنديانې خوش کړ د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراعت کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال سارونو کې پنخه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې له روسیې او په اوکراین کې له بلتون پالو غوښتي چې زر تر زره خپلې درنې وسلې د جګړې له سیمې وباسي او نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې څارنې ته بشپړ لاسرسی ولري د واشنگټن د غوښتنې یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سارونکو وویل د روس پلو بلتون پالو تر واک لاندې ښار ډونیتسک په شمال کې وسلوالو یوه بې پیلوټ الوتکه چې د اوربند څارنه یې کوله نیولې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د امریکا متحده ایالات د اوکراین په ختیځ کې نږدې اوربند څاري تر دې څرګندونې یوه ورځ وړاندې د اوکراین حکومت وویل چې په تیرو څلیر ساعتونو کې د دوی شپاړس سرتیري د اوکراین په ختیځ کې ټپیان شوي دي د بلاروس په سیمه ییزو مرکزونو کې څه باندې درې زره کسانو د بیکارۍ اړوند یو نوی قانون په اړه د اعتراض په توګه مظاهره کړې ده شاوخوا زر تنه مظاهرچیان پرون په ختیځ ویتسبسک ښار کې سړکونو ته راووتل او د هغه څه په اړه اعتراض وکړ چې حکومت هغه د ټولنیزو پرازیتونو په وړاندې قانون بللې پرونۍ مظاهرې په بیلاروس کې د سیاسي مخالفت یو غیر معمول اقدام و سره له دې چې د بیلاروس پولیس غالبا له رسمي جواز پرته مظاهرې ځپي خو د پرونۍ اعتراضونو په اړه د کوم چا د نیول کېدو کوم رپورټ نه دی خپور شوی دغه نوی قانون چې د پرونۍ مظاهرو سبب شو د بیلاروس پر هغه کارګرو د شاوخوا $200 معادل مالیه وضع کوي چې د کال تر نمایي برخې لږه موده کار کوي او د کارګرو په اړوندې دارو کې ثبت او راجستر نه دي له دې قانون څخه شاوخوا 430,000 کسان اغېزمن کیدای شي په قرغیزستان کې د اپوزیسیون شاوخوا 1500 پلویانو پروند د هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې مخته چیرې چې د دوی مشر عمر بیک تکایف په توقیف کې دی راټول شول چارواکي وایي تکابیف د هغه څه لپاره توقیف شوی چې دوی د جنایي فساد د تحقیقاتو یوه برخه بولي اعتراض کوونکي د نوموړي زر تر سره خوشي کېدل غواړي وایي حکومتي چارواکو د سیاسي دلایلو پر اساس د اپوزیسیون مشران ځبروي دوی تېره شپه ناوخت وروسته له هغه سره خواره شول چې د شپې ګرځبندیز وضع شو خو ژمنه یې وکړه چې نن به بیا خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو و بوری چی نن دا کب دمیاشتی نهمه نیتا پا افغانستان کی دا افغان دفاعی و امنیتی زوکونو دا ملی ورزی پتو گل منزل کی گی تکل شوی دا افغان ولسمشرم پا دی مناسبت یو وینا وکلی پا یو بل ریپورت که بمو دا کنر دا امنیتی چارواکو لاغ سرگندونو خبر کوچوی تر پرون مسبخین پوری دا پاکستانی زوکونو لخوا دا توپونو یو نیم سل گولی پر کنر ویشتل شوی دی په کندهار کې بیا په سلګونو خلکو د پاکستان ضد یو لاریون کړی او په افغانستان د دې هیواد وروستي راکټي بریدونه او همدارنګه د لارو تړل کېدل غندلې دي په یو بل رپورت کې به هلمند ته لاړ شو په هلمند کې خیالي تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیت او د وسلوالو پرله پسې بریدونو په دې ولایت کې د ژمنیو عملیاتو د نه ترسره کېدو اصلي عوامل بلل شوي دا موضوع هم څېړو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د ایران وسنۍ ولسمشر حسن روحانی یو وار بیا په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ځان کاندید کړي د خبرونې په دوهم نمایي کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام له یاده مباسي دوستانو هڅه به وکړو چې د خبرونې په بهیر کې ننګرهار او کندهار کې له خپلو خبریالانو سره په مستقیمه توګه تماس ونیسو او له هغوی نه د دې ولایتونو په تازه مسلو حال واخلو لومړنی رپورت راخلو. نن د 1315 کال د کب د میاشتې 9 نیټه ده. په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه دا ورځ لمانځل کیږي. ټاکل شوی په همدې مناسبت افغان ولسمشر اشرف غنی د وسلوالو ځواکونو په اړه وینا وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ژمنه ده چې په نږدې راتلونکو کې په ځان بسیا پوځ ولري، خو تر څنګ یې په ځانګړي ډول په هوایي ځواکونو کې د ځینو خالیګاو یادونه هم کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري پراخه کړي. فریبا ساحر په اړه رپورت لري.
دا لومړی ځل دی چې د کاپ نهمه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کیږي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون او امنیتي ځواکونو ته وینا وکړي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې چې د کمانډو ځواکونو تخنیکی وسایلو او تاسیساتو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو تر څنګ د هوایي ځواک ستونزې د پام وړ بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې تشې د ډکولو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي.
زمونږ مشکلات په هوایي قواو کې ټول حل شوي نه دي. موږ هوایي قواو مې باید ډیر کار وشي تر څو چې نورم خپل کو ودرېږي. مثلا ځینې سنفونه چې ډیر اړین دي موږ په هوایي پوز کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې، د زریدارو په برخه کې موږ مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډیر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه د ناتو غړي هیوادونه، امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
تر دې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل چې یو څلور کلن پلان جوړ شوی چې له مخې به یې افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې په ځان بسیا سي.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. څلور کلن پلان ترتیب ورسته شوې، زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2030 کال به له هر پلوه بشپړ شي.
سال 2020 از هر جهت تکمیل شي.
د دفاع وزارت شمیرو له مخې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري. یو شمیر پوځي کارپوهان د افغانستان پر روانو جګړو کې په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ اړین بولي او وایي د دې ترڅنګ باید افغان پیلوټان هم په ښه ډول مسلکي وروزل سي. اداري فساد، کمزوري رهبری، د تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ګواښونه بلل کېږي. ویل کېږي د افغانستان د پوځ بنسټ د امیر شېر علي خان په وخت کې کېښودل سو او قرار قرار پرمختګ وکړ، تر څو چې تر 1900 کلونو پورې په سیمه کې په یوه منظم اردو واوښته. خو د پوځي تحلیلګرانو په خبره د سیمې د استخباراتو په لمسون په تدریج سره د افغانستان د اردو ضعف پیل سو. له 2001 کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته بیرته د افغان ځواک د جوړېدو او تنظیمېدو هڅې روانې دي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف د ولسمشر په تایید د ملي امنیت شورا روان لمریز کال د کب یاهود 9 نیټه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونومول چې د وزیرانو شورا تر هوکړې وروسته د افغانستان په کلنۍ یا جنتري کې ثبت شو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو پرون د ورځې ماسپخین پورې د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو 1.5 ګولې وشتل شوي چې پکې یو کور ویجاړ شوی او 2 تنه ټپیان شوي. روحلا انوري پرې رپورت راکړي.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله د خان ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې څخه تر دې دمه د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ 1.5 د توپونو ګولې را وشتل شوي چې په خاص کونړ کې یو کور ویجاړ شوی او 2 تنه ټپین شوي دي.
خاص کونړ کې د شالې ولې دلته یو کلی د شجاع په نوم باندې حالت سره پاکستان ګولې لګېدلې. یو کور کې کورم سره د ماشومان زخمیان دي، یو کور سره
دي. دهقان ویل د تیرې اونۍ څخه د کونړ په درې ولسوالیو پاکستانی ځواکونو بریدونه پیل کړي وو چې د سې شنبې له ورځې د شنبې پورې ډزې نه کېدلې، خو تیره ورځې یو ځل بیا د خپلو توپونو خولې کونړ ته راړولې دي. د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته د شو بریدونو او د هغه له امله د بې کوره شو خلکو په اړه وویل. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي دوی پاکستان ته د ځواب ورکولو دپاره پوره چمتووالی لري، خو د ولسمشر اجازه ته منتظر دي او هر کله چې هغوی امر وکړي دوی به پاکستان ته د ګولۍ جواب په ګولۍ ورکوي. په کونړ د پاکستاني ځواکونو لخوا په داسې حال کې بریدونه دوام لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د نهمې ورځ دپاره هم تړل شوي دي او له امله یې دواړو خواو ته ولسونه د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې سلګونو کسانو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو دغه راز د سپین بولدک او تورخم د لارو د تړل کېدو پر ضد هم شعارونه ورکړل. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
مظاهره چانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دی پر پاکستان فشار راوړي. د کندهار د جړی پنجبای او میوان ولسوالۍ د غسلګونو وسیدونکو چې په پنجبای ولسوالۍ کې راټول سیوی وویل چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصول خلاف د افغانستان پر خاوره راکټي حمله کوي.
د پاکستان د سرحدات او لارو بندیدا د بین المللي قوانینو او اصولو څخه تیری بولو او ژر تر ژره د خلاصولو غوښتن کیو. دریم، موږ افغانان د ملګرو ملتونو څخه احتراما غوښتنه کوو چې د پاکستان
د کندهار د جړی او پنجبای ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل چې مظاهره کوونکو غوښتل چې سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ سي او هلته پر جبرن کرښه مظاهره وکړي.
د نن لارین چې وو د پاکستان پر ضد د ولس راټول شوی دي د لارو خاطر شداري په افغانستان باندې کړي دي. په پښتو باندې تعرضونه کوي، سرنانګان باندې تعرضونه کوي، ګولۍ تاسو ویني هر ورځ خبرې دي. دوه دوه ساعته نه توغندي راغورځي افغانستان کې. موږ چې یوه ولسوالۍ دوه ولسوالۍ په دغه ساعته باندې تور شوي دي چې خلک ځینې وتي. اوس هم داسې راپارېدلی دي چې حرکت یې مخ د ښار پر خوا کوه، مخ د بازک پر خوا کوه. امنیتي ځواکو به ټول څه چې وځي مشرانو یې په مخ کې ستا غسل مشرانو
د یادولو وړ دی چې نن لسم ورځ هم د کندهار په سپین بولدک کې د بولدک چمن ترمنځ لار تړلې وه. دغه راز د ختیځ ولایتونو پر یو شمېر سیمو لا هم د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکول شوی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نو ورځ زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د وی پانل لري لا ازادي راډیو ډاٹ کام لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه باوري. په داسې حال کې چې د پاکستان څخه د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولسوالیو د راکټونو د بریدونو خبره کیږي، افغان ځواکونه په عین حال کې وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې په تیرو څو ورځو کې د داعش پر ضد باندې عملیات پرمخ وړي. دا چې دا عملیات څنګه پرمخ تللي دي، افغان حکومتي ځواکونه په کې څه لاسته راوړنې لري، لا ننګرهار نه را سره شاه محمود شینواری په تماس کې دي. شینواری سبا خبرونه تستړی مشي سهار دې په خیر درته وای چې دغه د داعش دی وسلوالو پر ضد چې امنیتي ځواکونه د کوم عملیاتو خبره کوي، دغه عملیات په سیمه کې وسم روان دي او څه ډول پر مخ سي؟
ډیر څه من ان سب دغه عملیات شوخه سبان دی ونی مونی چې د ننګرهار په حس کې مینه او کوټو لسوالې وو کې د داعش په خلاف بل شي وو. تازه معلومات چې څو شی بیوران موږ د امنیت ځواکونو څخه تر لاسه کړل او سیمه کې خلکو سره وغږېدل او حس کې مینه ولسوالۍ کې هغه مهم مرکز چې په تیرو څو واري افغان امنیت ځواکونو عملیات وکړل خو په دې ونه توانېدل چې د ګورګورای په نامه چې دا د داعش یو مهم مرکز وو دا ونی چې ولې اوس په دغه عملیاتو په جریان کې چې ځمکني او هوایي عملیاتي افغان امنیتي ځواکونه د ګورګورې ساحې ته ورداخل شوي دي او د دې عملیاتو په جریان کې دوه څلوېښت تنه هغه ملکي وګړي چې د پچیراګامو کله چې داعش وسلوالو په پچراګام ولسوالۍ باندې برید وکړ، ځان سره ځینې ملکي وګړي برمته ونیول. دغه برمده شوي کسان هم د دې عملیاتو په جریان کې چې شپږ ویشت اوغل ساحې څخه همدارنګه شپاړس نور چې هغه د کور ولسوالۍ څخه ډېره خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپارل. همدارنګه دغه کومې ساحې چې افغان امنیتي ځواکونو تصفیه کړي دي، په دې کې دوی نوې پوستې اوس هم مهال ورباندې کار روان دي او غواړي چې دلته نور امنیتي ځواکونه او محلي پولیس ورکې ځای په ځای کړي.
ډیر زیاته مننه شینواره صاحب له تاسو نه په کونړ کې له د ازادي رادیو بل خبريال رهولان وری را سره په تماس کې ده. انوري صاحب مخکیم د تاسو ریپورت هم درلود، اول خو سلام او سهار دې په خیر. همدارنګه مولا کندهار نم ریپورت لره چې په کندهار کې سلګونو خلکو په منځوي ولسوالۍ کې د دغه راکېټي بریدونو په وړاندې چې ویل کېږي د پاکستان نه د کونړ په ځینو ولسوالیو باندې راکېټونه ویشتل شوي، همدارنګه د ننګرهار په ځینو ولسوالیو اعتراض کړی و. تاسو راته دا وایي چې په کونړ کې کومې ولسوالۍ ډېرې اسیب پذیره دي او تر اوسه پورې څومره ورځې کېږي چې دغه راکېټي بریدونه دوام لري؟
ان څه تاسو درنو ورځونکو زه هم سلامونه وړاندې کوم، سهار مو په خیر. دا تقریبا د دوه جمعې کې دی، تیر جمعې د دې جمعې نه نه دا تیر جمعې پورز باندې د کونړ په خاص کونړ دانګام او سرکانو باندې د پاکستانی ځواکونو لخوا بریدونه کړل شو د ټوپونو، چې بیا د سه شنبه پورز باندې بند شو او د دغه شنبه پورز باندې بیا شروع شوی وو. ته پرون ماسپخینه پوری چې دا وقفه بیا څنګه شو، یعنی راکټونو راتوغول پیل شو، یو نیم سل ګولې راغلې وې د توپونو په خاص کونړ او په سرکانو باندې، دا ځل په دانګام باندې نه دی راغلې. په خاص کونړ کې د شجاع پونو باندې وکړلې ده، په هغه کې یو کور باندې یو مرمۍ لګېدلې و چې هغه کې یو کور سوځېدلې ده، دوه ماشومان زخمیان وو او همدارنګه د سرکارو ولسوالۍ په شونکری باندې هم زیاتې مرمۍ لګېدلې وې، چې هغه کې یو شمېر کورنۍ د خپل کورونه د ځای شوي خو عمل ته نږدې خپل خپلوان چې چېرته دي کلو کې عمل ته ځای په ځای شوي دي، او اواري یا د ولسوالۍ مرکز دې خوا ته څوک نه دي راوتلي. او تېره اونۍ د سرکارو ولسوالۍ پنځه کورنۍ سره د دولت لخوا مرسته وشوه، دوه کسان چې په تېرو بریدونو کې وجل شوی یو مور او یو یو حلقه، نو هغه سره نغدي مرسته وکړو، همدارنګه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته پنځه کورنۍ سره وشوي. او نن چې ما پوښتنه کړې ده پرون ماسپخین نه را پدې خو کوم بریډ نه شوی.
ډیره زیاته مننه رهولان وری و چې له کونړ ولایت څخه را سره په تماس کې وو. په دغه ولایت کې د پاکستان له لوري په ځینو سرحدي ولسوالیو په تیرو ورځو کې د راکټي بریدونو حال راکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
هلمند تاسو په هلمند کې خیالي تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیت او د وسلوالو پر لپسې بریدونه په دې ولایت کې د شمنوي عملیاتو د نه تر سره کېدو اصلي عوامل بلل کېږي. دا چې د هوا په ګرمېدو افغان ځواکونه څنګه وکړای شي په دې ولایت کې له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې دوی په ولکه کې دي، او دې ته ورته د ځینو نورو پښتنو د ځوابولو لپاره په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی دا ریپورت چمتو کړی.
د ګڼو نورو عواملو ترڅنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مسولین د روان مریض کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي، خو پر کول اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبری لامل نیوکې ډیر سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو لپاره د لاسه د وټولو فرصتونو په خاطر مرکزی حکومت پړبولي، هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزی حکومت سستی وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیرو مجهز کړی نه دي او په هغه وخت زمان چارتیا او په هغه وخت باندې وخت صلاح او مهمات رسول نه دي.
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 180 لویو او وړو قرارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیرو وتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، ورو ورو جګړو زور واخیست او په تیر لمریز کال کې شاوخوا اوو ولسوالیو سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه ښار تر دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پورې راورسېدلې. د هلمند یو قومي مشر حاجي فضل باری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلام مشورې تر څنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه د روانې جګړې تر ووده نسي وتلی.
موږ ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپله خودکفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره، د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي او د عشي و عباتي مرستې کوي، هغه که پر وخت زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیات وکړي چې نه مهمات ولري، نه تجهیزات ولري، نه وسایط ولري، نه عشه و عباته ولري.
سره له دې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د څو حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤلین یې د څو میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل شوې ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظره وه، هغه هم اویا فیصده. د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95 سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده او د 4 لسو څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باوره سوي دي. محمد علي استای د ازادۍ راډیو هلمند.
په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه د نړیواله سوداګرۍ د سنتیاو کلیک یا ټي اف ای د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولی. یوسف خان صدران په دې اړه ریپورت لري.
د سوداګرۍ نړیواله خونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هغه ورستۍ هوکړه لیک مهم پرمختګ بولی چې دغه سازمان غړو د رایو په اکثریت تایید کړو نافذ شو. په افغانستان کې د یادې خونې د پلاوی عامل مشر عبدالقدیر بهمند یک شنبه پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د نړیوال اقتصاد په تاریخ کې د نړیواله سوداګرۍ ورستۍ هوکړه لیک یا ټي اف ای د سانتیاو رامنځته کېدو په برخه کې مهم پرمختګ دی. د هغه په باور د دې هوکړه لیک په عمل کېدو سره به کوچنۍ سوداګرۍ پراخ او د سوداګرۍ په وړاندې خندونه او گمرکی ستونزه هواری شي.
این موافقتنامه د نفس خود یک اولین موافقتنامه
دی. وای دا هوکړلیک په خپل ذات کې لمړنۍ څوړخیزه هوکړه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له جوړېدو رئیس په لمړی ځل نافذیږي. دا اوس عملا د تطبیق وړ ده او یو نړیواله موافقه ده
جهانی مباشه.
د 13 کلن رئیس د پرلپسې هڅو وروسته دا هوکړلیک د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د 2/3 غړو هیوادونو له تصویب وروسته په دې وروستیو کې د نافذیدو وړ وګرځید. چاد، اردن، عمان او روسیا غا هیوادونه دي چې دغه هوکړه لیک نافذیدل یقیني کړل، خو افغانستان تیر کال د جولای په میاشت کې دا هوکړه منلې ده. لدې وړاندې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب منل شوی و. د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي د ټي اف ای موافقه به د سوداګرۍ په برخه کې غیر ضروري مقررات له منځه یوسي. د افغانستان په شان د پرمختګ په حال کې هیوادونه به واړه سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګمرکي اسانتیاوې ډېرې کړي. لدې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حقجو وایي چې افغانستان به تر یو کال پورې د دې هوکړه لیک عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي.
موافقتنامې کې امضا کړل تا سال 2020
د هوکړه لیک مو چې لاسلیک کړي موږ د 2000 کال پورې وخوښتې چې اضافي مقررات لمن زوړو او هغه مالیات چې په ګمرکونو کې اخیستل کیږي هغه د پیریدلو په وخت کې واخیستل شي. دا هر څه په هوکړه لیک یاد شوی دی او باید یو کال وروسته په افغانستان کې د قانون په حیث تطبیق شي.
په تطبیق شوی یو سال بعد
هغه وایي چې دا محل د افغانستان په ګمرکونو کې پر سوداګریزو توکو له محصول اورا خوایزا په مالیات وځ کیږي او د مالیاتو ستونزې جوړې کړې دي. له دې سره د متشبسینو د بورډ مرستیال عبدالسمد هوتک وایي په دې ورسیو کې په بیلابیلو اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب او د هغې اړوند ځینو هوکړه لیکونو افغانستان ته خاص فرصت ورکړی او باید د هیواد دننه د نړیوالو دغو اصولو مراد ته هم له پخوا ډېره پاملرنه وشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو اوس هم اته نیمې بجې شوې او بیا په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ځل بیا یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و او نوموړي ته یې د راکټي بریدونو په اړه چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ځینو سرحدي سیمو شوي یو وار بیا اعتراض اورولی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي له څلورو ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک ارزښت لري پایل کړل. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس بمی چاودنه کې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان شوي. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربن مراد کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو په سیمه کې نړیوال څارونکي په نښه کړي. او د بیلاروس په سیمه ییزو مرکزونو کې څه باندې 3000 کسانو د بیکاری اړوند د یو نوي قانون په اړه د اعتراض په توګه پرون مظاهره وکړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وسم دا چې نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه چې ډیر زیانمنونکي دي ویلي کنه خبره کړې. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو پاتریشا ګاسمن لیکي په افغانستان کې که هر څوک په ښکاره ووایي چې هم جنس باز نرخځی دی یا دواړو لورو ته جنسي تمایل لري د زورولو او شکنجې او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. کله دې سره سره په بریتانیا کې د افغان پناه غوښتونکو یو شمیر مدافع وکیلانو دغه د بشري حقوقو څارونکو سازمان ته ویلي چې دوی ځان تر ډیر فشار لاندې احساسوي ځکه د بریتانیا د مهاجرت د ادارې چارواکي لیواله نه دي چې دغه تر ټولو زیانمنونکي پناه غوښتونکو ومني. د میرمن ګاسمن په لیکنه عجیب خلاده ده چې په هغه لارښود کې چې د روان میلادي کال په جنوري کې د بریتانیا د مهاجرت ادارې خپور کړی دی ته اشاره شوې چې هر هغه کس چې د جنسي تمایلاتو په اساس د پناه غوښتنه کوي او وایي چې هم جنس باز دی که کابل ته له بیرته استولو سره سم په ښکاره د پاملرنې وړ نه ګرځي او د خلکو غوسه نه راپاروي د زورولو له خطر سره نه مخامخ کیږي او د دې لپاره چې یو هم جنس باز د سزا مخه ونیسي او ځان امن احساس کړي غوره به ورته دا وي چې کابل ته د بیرته استولو سره سم خپل جنسي تمایلات پټ کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان په لیکنه په افغانستان کې له واده پرته هر ډول جنسي اړیکې ته د 15 تر 15 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. د افغانستان د قانون له مخې چې پر شریعت ولاړ دی واده یوازې د نر او ښځې ترمنځ تعریف شوی او له دې پرته د جنسي اړیکو ترسره کوونکو ته د اعدام سزا هم ورکول کېدای شي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي د پاکستان ځانګړو ځواکونو په پنجاب ایالت کې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ځایونه پلټلي، څلور ترهګري وژلي او 600 مشکوک ترهګري نیولې دي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه عملیات په دې هیواد کې د وروستیو ځانوژونکو حملو وروسته چې له 115 زیات کسان پکې ووژل شول په دې هدف پیل کړي چې ترهګر وځپي او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې خپلې لاسته راوړنې خوندي کړي. د ټایمز آف انډیا په وینا د دې عملیاتو مهم اړخ دا دی چې د لومړي ځل لپاره په پنجاب ایالت کې رینجرز ځواکونو پکې ګډون کړی دی. د ځواکونو د عملیاتو په جریان کې مشکوک کورونه، دینی مدرسې او دوکانونه پلټلي چې د ځینو سرچینو په وینا پکې د جماعت الاحرار د ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي هم نیول شوي چې په وروستیو تروریستي حملو کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. د پاکستان پوځ دغه راز ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي.
عبدالباری اکبر د بکوا لولسوالۍ څخه لیکلی دی چې دولت باید د کونړ کې هغه بې ځایه شوو خلکو سره مرستې وکړي چې د پاکستان د توغندیو له کبله بې ځایه شوي دي. یو بل اوریدونکي راس محمد له غزنی نه پر استولې سمس کې ویلي دي د افغانستان دولت ولې د پاکستان د توغندیو په راویشتلو چپ پاتې دی، ولې ځواب نه ورکوي تر څو به ورته صبر کوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوایي سرحدي ځواکونو ته باید پاکستان ته د هر ډول جواب ورکولو امر وشي، ځکه چې دی وایي پاکستان هر وخت په سرحد باندې دا ډول توغندي وري. محمد ظاهر تیموري د اوروزګان نه لیکلي دي ډیر عوامل شته دی چې د افغانستان مسلح ځواکونه یې کمزوري کړي دي او باید افغان دولت یې په اصلاحاتو کې برخه واخلي. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو، او هغه دا دی چې د ایران یو چارواکي ویلي ښایي د ایران اوسنی ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي، ورپسې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خبرېږي.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحاني په دې وروستیو اونیو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ولسمشري انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ولسمشر روحاني دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغې وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را په دې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولی سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاده خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال ښاغلی روحاني په 1990 کال کې داسې مهال کاندید شو چې د 1983 کال د انتخاباتو د نتایجو له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې ګټون کوي وو ډېر اعتراضونه راپورته سوي وو، محدودیتونه ډېر وو او ډېری رای ورکونکو د دغو محدودیتونو له منځه وړل غوښتل. ولسمشر روحاني توانېدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانېدلی اټومي توافق ته ورسېږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحاني د مې میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر سی خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وای په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپل د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این دوید شغل روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غړلې په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره توکي له لاس ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي.
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ویل کېږي هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې ښایي ونه توانېږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالی سي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکشوي عزیزان هم پیدا شوي دي او دونکو تلیفون کړی دی، او همدارس نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 24 14 15. تاسو زموږه آزادی رادیو څخوري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګرانو اوریدونکو، کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوي او د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا دغه پیغام لاندې وایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو تلیفوني پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور په نامه د عبدالغفار موږ ته تلیفون کړی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. راځئ چې لومړی دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم. له کومې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی.
السلام علیکم، زه عبدالغفار د بوخانخیلو د سخیل ولسوالۍ سیمې هغه نیولی تماس مو یو ورور دا ورک دا اسلام هغه نیمیز دا شپږم و میاشت کې چې ورک دا کله چې سره مصالح به دغه نمبر ته ما په تلیفون وکي څو وایم تلیفون درو کوم اگر نشر منقل دا وخت مې سکي چې ورک اسلام احمد نیمیز مصالح به خان خبر دي کله دې خبر دي مصالح پټکاتې مې تلیفون تکا
کڅوک معلومات لري نو په دې شمیره دې تلیفون وکړي. 00 9 3 9 5 4 9 2 8. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00 9 3 9 5 4 9 2 8. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو خبري په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په کلب کې معلومات دي. دغو ګرانو اوریدونکو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو له دغو ورونو څخه قدرت الله له کندهار دی. دی وایي چې د محمد الله په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم قدرت الله دی، د کندهار ولایت سمې اړیکه نیولې ده. زموږ سره یو الک کار کوي، تقریبا د 15 کالو دی. دی د کور څخه تښتېدلې دی، وایي چې کور مې په هلمند کې د سیپتیا غا د اجرې سره دی. خپل کور ته نه ځي. دی زموږ سره کار کوي، کې چیرې قربان دغه اعلان اوري نو زما سره چې په دغه شمیره تماس ونیسي. او دی وایي چې زما اصلي نوم محمد الله دی، په دغه شمیره دی اړیکه را سره ونیسي. 0 10 9 0 0 1.
یو بل ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او دا ګران ورور نیک نظر نومیږي او د جمعه خان پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ورور راځي خوشامن ولسوالۍ کې د دابل ولایت د شوفان ولایت په ونووس نن موږ اکیر ده چې جمعه خان په نامه یو نفر دې ورکړه ولا ساتل اسکاره تقریبا 6 کال کیږي چې دا څنګه سووا ولا ما ښه نمبر هم شیر دې ټلیفون نمبر یې هغه دراسه دې جان سره ولا سوال ته نظر نه یو ما دې جان سره ولا سوال کې چې بعد خیر دې کلی ما دې دراسه هغه دې په پلاتفور کم جت سړای دا کورم نه سړای دا سو اصل سوړ اسکاره څنګه اسکاره دلته خو دلته په یو زیارت کې دا خپلوان ویل خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه د ما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینزا کلور وا او دوا شپا اتا اتا دا شماره د لما سره اړیکه ونی چې زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکوم او کتل تر از خپل سره د مخاطب ورته وخیرم پلاس ته ورکوم زابل دی ولایت ته د شوپان دی ولسوالۍ ده. السلام علیکم.
ټلیفوني پیغام وورد. دوه از مونږ ګران اوردونکو ټلیفون کړای دی چې د ازادي رادیو نه داس ټلیفوني پیغام خپور شوی دی، په کوم کې چې د ورکشوي شخص پاکله چې نوم یې ګلبدین دی معلومات دي. د دوه دواړو ورونو ټلیفوني پیغامونه به تاسو ته خبرو کوو. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام در وورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د فیض الله له کاپیسا نه مونږ ته تلیفون کړی دی. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور مونږ ته له خوست نه رالیږلی دی او ویلی دی چې د ګلبدین په اړه معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
الو سلام علیکم رو راځه په ازلال کا شاور د تګاور سره نتاي سره تماس کیم زما پلار ګلبدین چې نه کله کیږي نظر کا شوې ده هغه ورځې ما ته چا زنګ راو چې رادو ازادي دلاره چا زنګ راو هله چې په دغه نامو د ساتمان سره ما مونږ سره د کچیر دغه پیغام چا پرې کی مونږ ته لمر یو ځل راو لګا من نه لیدا
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کومه حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بزان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 د ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانکۍ د درس ځوان د 25-24 یا د 26 کالو عمر بلري سرویشتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر بلري له رنګه سورکۍ ده ځوان ده نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي
همداراز یو بل ګران ورور هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ګلبدین پاک لپاره کې معلومات بود نه پوهیږم چې دغه دواړه ورونه همدغه کس چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ګلبدین پاک له معلومات لري لټوي خو خیر دی موږ ورته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له خوست را لېږلی دی او د ګلبدین پاک له پکې معلومات دي
السلام علیکم زه د باندې غسته ولایت د ریبم د ولسوالۍ غنی جان د احمد اکازی خبره کوم د ګلبدین په نامه د ایوب اکازی د اته کال کیږي چې ورک دی د دوشنبه په ورځ په رادیو کې خبرې کړې دي کله از ما رغ اوري د از ما په لمبر باندې زنګ راته وي زه به خپل لمبر تکرار کوم وسلام 0 0 2 2 4 4 9 8 4 لمبر بیا تکراروم 0 0 2 2 4 4 9 8 4 وسلام کله از ما رغ اوري په دغه لمبر دی مستزنګ وي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کومه حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 د ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانکۍ د درس ځوان د 25-24 یا د 26 کالو عمر بلري سرویشتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر بلري له رنګه سورکۍ ده ځوان ده نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو زموږ غاغله ازادي راډیو څخه په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید وو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد رفیق افغار د زرجاریوب د پکتیا ولایت د زرجاریوب ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو مرګلې نه د رګه بشپد مشته کیږي چې خیال محمد لمیږي د خیر محمد زوی د خیر لوټی کلی اوسیدونکی دا سپینم او ښکلې او توره مبارکه ګیره لري او د قرآن حافظ ده. د تاسو د راډیو نه مننه چې هر چاته په نمبر زنګ وایي چې پر سوال نه لري او سولوشن وسو څنور راځي. وسلام.
زه مرزا خان د غزنی د کښتاره مسؤل چدون کای دا چې زما یو ورور په نامه د عمران چې شپږ کاله کیږي، عمر یې تقریبا یو سل پره وي. په دې اخله څوک معلومات لري د شبرغان د جامع مسجد څخه ندرکه سوی ده؟ که چاته معلومات یې د جامع مسجد د زرګرخانې په منطقه کې لیدل سوی ده نو عمران نمیږي د فیض آباد اصلا اوسیدونکی دی. که چیرې هر چاته په دې اخله معلومات یې نو د مهربانۍ لطف دې وکړي په دې لمبر دې تماس ونیسي. شماره 09 300 3 5. ازادي کارکونکو څخه مننه چې ما اعلانونه تکرارن راته نشروي. مننه.
زه عبدالعزیز د غزنی ولایت مکوړ ولسوالۍ سیدو خیلو د کلي خبره کوم. ما د کاکا زوی دی میرویس په نامه د شهباز خان زوی دی. که چاته درک یا معلومات یا دی خپله ما اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0 10 12 3 4 په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي. ډېره مهرباني بيبي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت د درې ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې یم. معلوم څنګه چې د ګرادار مدي د تلولي په نامه دی دا نه کال کې چې نظاره کوي هر چا د معلومات دي په دغه کې راځي موږ ته زنګ ووایي. هر چا ته معلومات دي مسجد په دغه کې راځي زنګ ووایي. د پلار نوم اجتوار اغا دی، د بل ورور نوم بافان دی، د هو د عبدالواسی دی، د هو د جانان دی، د هو د اخاولي دی، د هو د عبدالمنان دی. هر چا ته معلومات دي په دغه کې راځي موږ ته زنګ ووایي. خپل زړونه کې وغواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ورکو سو عزیزانو پرونی ته دا یو پیغام پرېږدم. زما یو ورور په رضوان میږي د زابل ولایت څخه راغلی ده. هر چا ته که پته وي یو دوه کاله کېږي چې ورک ده. ډېره مهرباني به وي په دې شمېره به موږ ته زنګ ووایي. 0 10 11 15 26. شمېره یې پلا بیا تکراروم. 0 10 11 15 26. ازادي راډیو له کارکونکو څخه یو هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. ډیره مننه.
هلو، سلام علیکم. زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ورک شوی ده. خدای دې وکړي چې دا اورېدونکي زما پیغام واوري. په نوم د مبارک شاه دا شنه ګډه وډه ګیرې ده، سپین ږیری ده. که چاته لطمن معلومات کیږي په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي. 0 8 0 4 0 9 4 5. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. او خدای دې وکړي چې دا اورېدونکي زما پیغام واوري او په دې شمېره له ما سره اړیکې ونیسي. یو ځلې بیا تکراروم. 0 8 0 9 5 4. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. او وسلام.
السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې دغه څه ازادي راډیو پیغام نشروي، زموږ یو دوړانې د کا زمن دي د هلمند ولایت د مرجع پر سوالي کې نه درک شوي دي. تقریبا د دوی کې اخوا ته د جلالي په نامه یو سړی هم دغه ازادي راډیو ته زنګ ووري و چې هغه خلک د بګرام په میدان کې بدیان دي او هېڅ درې نهشته. که چېرې جلالۍ زما غږ اوري نو په دغه نمبر د جلالۍ ما ته زنګ ووایي. 0 2 0 2 4 1 5 2 سپر یو یو ضربیا سپر و سپر دوا چلو سو پنزلس دوا سو یو یہ لکھو مجھے دا پیغام لازادی را دیو نشن کی احترام خواہ پاما
السلام علیکم جی مغل فلوا کیم د هرات نی اړیکې نیولې په هرات د انجیل د ولسوالۍ او د مسلک د کیم ته یو وک زما د اکا زوی دی چې نوم یې محمد لال ولد د خان محمد دی د هرات پیډي سکونت هرات ولسوالۍ انجیل مسلک دی او د ورور نوم یې عبدالخالق یو امراز محمد د دیارلس میاش کې دی چې د کور مرور سوی ورک دی د په باره کې نه معلومات لري او نوم چا مست معلومات راکړي کچو غواړي مثلا د د په باریک معلومات ولري د شل زره افغاني جایزې پوری په دغه لمبا د مستر اړیکو نیسی سپر و ات و ات دریسلوی شوسلو اتویش سپر و ات دریسلوی شوسلو اتویش خپل جایزه شل زره افغاني دین ترلاسه کی چې مغول خپلواک د هرات د مسلخ نه ته خدای ته ماس
پر السلام علیکم زه رحمت الله د علم ولایت د مرزیه دو سره د سفر په تماس کې یم موږ تقریبا د دوه کال اخوت د موږ دوه خلک په علم ولایت د مرزیه دو سره کې د خمزه د بولا کو سره نه در کسوی دي کار څو په دې حق له زاپ زغاوري په دغه شماله دي ماته زنګ وي سپر و سپر دوا څلور سو پنځلس دوا سو یو سپر و سپر دوا څلور یو پنځه دوا سپر یو دیو نو محمود دی دیو د علامه احمد دی
السلام علیکم ز عبید الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټی خنوزی څخه خبره کوم دا پیغام د تریکاتو ما ازادي رادیو سیوان نه مننه کوم چې موږ ساسته پیغامونه نشر کی مزمایو د کازو کم دی د تل په سیر باندې بیا هم د پیغام د تریکاتو ما چې نوم یې ګلباران دی د ډیر ټیم سره نظر کړی امور فلار او کورنی ډیر په خپګان کې دي ګلباران په اکرا باندې کڅوک معلومات لري ماته دې په دا شمیره ټلیفون راو کی زما ټلیفون شمیره ده 0 3 یو شپږ اته 0 یو ډبل 0 یو و یان دې 0 3 او شپږ اته سل ولس
زمو لیا جبل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ او د تیزنی څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې دا واته میاشت کېږي چې د کور څخه نادره کړی دلته سړي اوموشت جنګ وهي چې دا عبدالکریم زما سره دی اوس یې تلیفوني اړیکې زموږ څخه شکولې دي نو زه له دغه سړي څخه هیله لرم چې درته زموږ سره تلیفوني اړیکې پیدا کړي زنده‌باد ازادي رادیو
زه د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم زما ورور دی دا دوه نیم کال کېږي چې نادرکه سوی دی او د ناوی په ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی محمود نومیږي د خدای رحم اکا زوی دی او د ګلاغه او د زړګي ورور دی په چیرې یا په دغه باندې په دغه څه معلومات لري یا په بندیخانو کې یا د سفر یا د ازما ځاغه وري دغه شمیرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي چې درنه شرینی ورکول کیږي 0 و 0 2 شپږ 0 3 3 شپږ و یو ځل بیا 0 و 0 2 شپږ 0 3 3 شپږ و
خپل د باجت است ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو د ماما زوی تقریبا د څورلو شو کال دی یو نیم کال کېږي ورک دی هر څوک په دغه په حق معلومات ولري نو موږ سری په دغه شمیرې زنګ وي 0 و 0 څلور یو شپږ پنځه و یو 0 شماره بیا تکراروم 0 و سپر څلور یو شپږ پنځه و یو 0 هر چا که دغه په حقه موږ ته معلومات راکړي 50,000 افغانۍ بخشیشي لري محمد نومیږي د عبدالرحمن زوی دی د بکن د کلي دی هر څوک په دغه حقه معلومات لري موږ سره دې په دغه شمیرې اړیکه ونیسي یو جهان مننه
سلام علیکم د مرغاز ولسوالۍ خبرې کوم د بوکان د کلی جریز د کلی خبرې زه کوم مړي والا کوم د پنځور د څوار نو سکاله یو نیم کال کېږي د پنځور سکاله چې کېږي درامان زوی د فکرمند خام له سید 500 روپے شیرینی د کده ها پیډه د زنګ وو وای دغه د لمبار اندر کوم 0 و د ور یو یو و څلور شپږ څلور و یو پر دغه لمبار چې د زنګ 500 روپے شیرینی دی. وسلام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن وزله پاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنوي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن وزله پاره ز امان الله میرزای لا تاسو رخ دوی پمانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي وسی خو په لاره چې ازادي رادیو ته سهار لونه د مخام تر و بجو پوري خبرونه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio